ساعت شپږ بجې شوې د ازاري رادیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدو په اړه یې کړي دي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د هغه ارکلی په باب هم راپور لرو چې د چین له لوري د سولې په باب شوي دي. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبری اوروي.
د افغانستان د مخدر موادو حاصلات روان کال 9% زیات شوي. د کابل بانک د قضې په ارتباط 15 تنه نور ونیول شول او ناټو وایي روسي ځواکونه اوکراین ته ننوتی دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د مخدر موادو حاصلات روان کال 9% زیات شوي دي. د مخدر موادو سرپرست وزیر دین محمد مبارز راشدی نن په دې اړه د یو تازه راپور د خبرولو پر مهال وویل چې دوی په 2014 کال کې د هغه پلان په عملي کولو کې پاتې راغلل چې ډېرې مځکې له کوکنارو پاکې کړي. د راشدی په وینا د دې علت د ولسمشۍ د انتخاباتو اوږدېدل او امنیتي ستونزې وې. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د کابل بانک د قضیې 15 تنه نور تورن هم نیولې دي. دغه وزارت ویان صدیق ازادي راډیو ته وویل
پرون هم پولیس په کندز کې دوه کسه ونیول چې هغوی هم مکروزین دي او په کابل کې درې کسه نور یې. مجموع کې 15 کسه په لیست کې ول او پولیسو د دننه سپارل شوي وو تر څو دوی ونیول شي. هغه نیول شوي دي.
صدیق زیاته کړه چې 15 واړه تورن یې عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د سولې عالی شورا د چین لخوا د سولې د مذاکراتو د جوړېدو په اړه تیاری مثبت ګام ګڼي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سمت اوچت شوی دی او زه موثر بولم.
د چین حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې د مذاکراتو لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو غونډه جوړه کړي. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې ولسی پاسند کونکو یو ځان وژونکی بریټ کونکو تر حمله مخکنی ولای دی. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دنګام کې لتیرو دوه ورځې راهیسې ولسی پاسون کړی دی. دولت مخالفه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د غوراوي په لیکې نن په کویت کې افغانستان عربستان ته د 228 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه لومړی افغانستان پیل کړه چې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 328 منډې سیال ټیم ته هدف وټاکه. په ځواب کې د سعودي عربستان ټول لوبغاړي د 940 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل. د افغانستان له لوري نوید الحق د عربستان شپږ لوبغاړي وسوځول. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مزر غازونو د تولید د راکمېدو پر سر موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تړون تاریخي وباله. اوباما او د چین ولسمشر شي جین پینګ په پکن کې نن د آسیا پسفیک د مشرانو تر غونډې وروسته دا موافقه وکړه او بیا ګډې خبري غونډې ته اوباما وویل نن زه غواړم چې دا اعلان کړم چې متحده ایالاتونو د مزر غازونو د کمېدو لپاره نوی هدف وټاکه. د 2015 کال د کچې له مخې به تر 2025 کال پورې له 6% تر 8% مزر غازونه راکم کړو. د هغه هدف دی چې هیله یې کوو خو د تطبیق وړ دی. شي جین پینګ بیا خبري غونډې ته وویل چې چین په تر 2030 کال پورې تر ډیره د مزر غازونو تولید راکم کړي. د چین ولسمشر په دې برخه کې مشخص هدف ونه ټاکه خو دا لومړی ځل دی چې پکینګ د مزر غازونو د ډیرو کمېدو شمنه کوي. چین او امریکا د ټولې نړۍ نږدې 45% مزر غازونه تولیدوي. د اسرائیل سریاتن بنیامین نتنیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادو ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر موافقه ونه کړي. نتنیاهو له بیت المقدس څخه د سیټلایټ لاري د امریکا په شمال کې پروند يهودانو ټولونو ته د خبرو پر مهال وویل دا ښکاره ده چې ایران غواړي بندیزونه لري کړي. دغه بندیزونه د ایران پر اقتصاد بد اغیز کړی دی. خو دا هم دومره واضح خبره ده چې ایران دې ته چمتو نه دی چې د دې په بدل کې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې د بدې معاملې بدیل جګړه نه ده. ایران او د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د نومبر 24 نیټه د یوې موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د نړۍ دغه شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي او دوی به یې په بدل کې پر دغه هیواد لګېدلې بندیزونه سست کړي. مسولانو په تاجکستان کې 2 لسنه په دې تور نیولې دي چې دغه هیواد په شمال کې د سوخت په ولایت کې خلک د اسلامي دولت د وسلوالو لپاره چې په سوریه او عراق کې فعال دي جذبول. د سوخت په مرکز خوجن کې د کورونیو چارو د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دوه ټوپک او څه مهمات د مشکوکو کسانو د مشر نجم الدین شمسیف له کوره موندلې دي. د عراق په مرکز کې بمی بریدونو لښ تر لږه 15 سنه ووشل چې څو تنه پولیس افسران دي. دغه 14 پولیسکونو کسان ټپیان کړي هم دي. تر ټولو خونړی پیشه د بغداد په جنوب کې د یوسفیه په سیمه کې وشوه. دلته د پاوس پر وی امنیتي پوسټ ته موټر بم چاودنه وشوه چې لښ تر لږه 15 تنه ووشل او تر شلو ډیر ټپیان کړل. د ناتو یو جګړې قومندان وای لتیرو دوه ورځې راهیسې له روسیې اوکراین ته ځواکونه استول کیږي. په صوفیه کې نن امریکایي جنرال فیلیپ بریډلوف وویل په دغو کې روسي ټانکونه، توپخانه، هوایی مدافع سیستم او محارب ځواکونه دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پرون خبر ورکړ چې دوی 340 پوځي وسایل چې نقشه یې نه لرله لیدلې دي چې د یاغیانو د غشتل مرکز دونیسک لور ته روان وو. همدارنګه 15 توپخانی او د توغندیو 15 دستګاوي لیدلې دي چې دونیسک ته وړل کېدل. د خبرونو پای.
سات شپږ پدې او شپږ دقیقې د تاسو زموږ ځغل ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په اړه خبري مجله کې وړاندې ووري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي اکثره کوکنار په امنو سیمو کې کرل شوی. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د چین هڅې مهمه وبللې.
کبن دا اقدامات دي دا به ډېر مؤثر او دا به ښه پایلې ولري.
خصوصي بانکونو د کابل بانک په قضیه کې د لاس لرونکو د محاکمه کېدو هرکلی وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره تنظیم شي. وسلوالو طالبانو د نګرهار د هسکې مینې شوونځي بند کړي دي او په سوریه کې جنګېدونکو ازبکانو له افغان طالبانو سره پیوستون اعلان کړ. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. ل د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ل نشي مواد سره د ملګرو ملتو صحوي دفتر او د افغانستان له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت په ګډه په یو راپور کې ویل دي چې سش کال نسبت تیر کال ته په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% زیات شوی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلی د زیاتیدو په اړه دا نوی راپور نن په کابل کې خپور شو. له نشي موادو سره د مبارزې د وزارت سرپرست وزیر دین محمد مبارز راشدی د نوی راپور د خبرېدو په محل وویل په 2014 میلادي کال د تریاکو ټول تولید 209000 هکتار وو. په داسې حال کې چې په روان کال کې تر اوسه دا اندازه 224000 هکتار ته رسیدلې ده. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي هلمند، کندهار، فراه او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د ټول هیواد په کچه 95% نشي مواد تولیدوي او په دوی کې بیا تر ټولو ډیره برخه یعنی 46% په نام نه ولایت هلمند پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو د نشي توکو په وړاندې د صحوي دفتر او د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت یو تازه خبر شوی راپور ښيي چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او نشي توکو کرنه 20% لوړه شوې ده. د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز رشیدی د دې نوي راپور د خبرولو په اړه جوړ شوی غونډه کې وویل دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کارونه پیل کړي او تر اوسه 2690 هکتار ازمکه کوکنار پر کرل شوی و تخریب کړی ده.
در سال 2013 افغانستان
2014 میلادی کال کې په افغانستان کې په 209000 هکتار ځمکه تریاک کړل شوی. خو د سش کال په راپور کې د اندازه 204000 هکتار شودل شوی ده. په همدې ډول په 2014 میلادی کال کې د تریاکو مجموعي تولید 15500 ټن وو چې سش کال تر اوسه د اندازه 6400 ټن ته رسیدلی.
6400 ټن رسیده.
ښاغلی راشدی دا هم وایي چې د نشي توکو سره د مبارزې په ځینو لارو چارو باید له سره فکر وشي او ځینې نورې لارې چې کمزوري دي باید قوي شي. د نشي توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي د هغو راپورونو له مخې چې دوی لري د والیانو په شمول یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو په کرنه او قاچاق کې لاس لري چې په دې برخه کې مبارزه سخته کړې ده. د نشه یي توکو په اړه نوی خپور شوی راپور ښیي چې د هیواد 15 ولایتونه له کوکنارو بیخي پاک شوي، خو د جنوب په 9 نورو ولایتونو کې د هیواد تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. له دې سره په افغانستان کې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو د ساحوي دفتر مسؤول اندري افستین د افغانستان لپاره دا راپور ګواښونکی وبالو او د نشه یي توکو په وړاندې د جامع پالیسۍ د عملي کولو غوښتنه وکړه.
که د غیر قانوني اقتصاد مخه ونیول سي، نو دا غیر قانوني اقتصاد د قانوني اقتصاد د پرمختګ مخه نیسي. موږ په دې سروې کې دې نتیجې ته رسیدلی یو چې د نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره یو جامع پلان ته ضرورت دی، داسې چې وکولی سي پرمختللی اقتصاد رامنځته کړي.
د ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت په داسې حال کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر خپروي چې افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې د نړۍ تر ټولو ډیر یعنې 90% کوکنار تولیدوي. په هیواد کې د نامنۍ او فساد تر څنګ د کوکنارو په زیات اندازه کرکیله د افغانستان د حکومت لپاره یو بل ستر سرخوږی دی چې د لسهاوو میلیونو ډالرو له لګښت وروسته هم په اړه یې نړیواله ټولنه او خپله افغانان اندېښمن دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چین د هغې هڅې چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي هرکلی کړی دی. د دې شورا غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین د هغه نفوذ له امله چې په سیمه کې لري پاکستان تشویقولی شي چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري. په معذرت سره چې دا راپور تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو په څو شیبو کې به چمتو شي. مخکې تر دې چې دا راپور در واورو، د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په باب یو راپور در اورو. په اسلام آباد کې او بخشې د امریکا د سفیر په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان او پاکستان روابط باید له سره تنظیم شي. ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې د یوې وینا په ترڅ کې په دې هکله خبرې وکړې. دغه څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د پاکستان لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو په وروستیو څو ورځو کې د کابل سفرونه کړي دي. په دې اړه سلطان محمد سرور جزئیات دروي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان نوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته ولاړ شي. د دغه سفر لپاره تیاری په داسې حال کې روانه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په یو بل باندې د تورونو د لګولو لړۍ لا سړه شوې نه ده. د افغانستان ځینی اوسنی او پخوانی چارواکي پاکستان په خپل هیواد کې د ناامنیو اصلي عامل ګڼي. د فرانسې خبری آژانس ریپورت وایي افغانان په دې هم خوابه دي چې د پاکستان له لوري په کونړ ولایت باندې د توغندیو بریدونه دوام لري. بلخوا د پاکستان اردو څو اونۍ مخکې تور ولګاوه چې افغانستان په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو سره لازمه همکاري نه ده کړې، خو امریکا چې د دواړو هیوادونو لوی متحد ګڼل کیږي د اسلام آباد او کابل د اړیکو د ښه کېدو هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن غوښتنه وکړه چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. هغه وویل وروسته له دې چې په دواړو هیوادونو کې ولسی حکومتونه رامنځته شول، د دغه تاریخي اقدام لپاره زمینه برابره شوې. هغه دا خبره د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون کې د یوې وینا په ترڅ کې وکړه. اولسن زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې رابطې لپاره یو واقعي اساس موجود دی. د امریکا دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ وویل چې دواړه خواوې د دغه تاریخي شیبې له موجودیت باخبره دي او کوشش کوي چې ترې استفاده وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د هغه څه چې د دواړو هیوادونو لخوا یې د اعتماد او باور جوړونې تدابیر وګڼل ستاینه وکړه. ریچارډ اولسن د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو کې د پاکستانی اردو عملیات د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په لور یو مهم ګام وګڼه، خو د افغانستان حکومت په دغو عملیاتو اعتراض کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې حقانی شبکه چې په افغانستان کې بریدونه کوي خوندي ساتل شوی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چین د هغې هڅې چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي هرکلی کړی دی. د دې موضوع راپور اوس چمتو دی. رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چینایي چارواکو هغې هڅې ته هیله منه ده چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربه شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین دغه اقدام د هغو ژمنو د عملي کېدو یوه برخه ده کوم چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړی وي. ښاغلی قاسم یار پاکستان د چین یو ښه متحد بولي او وایي چین د هغه نفوس له امله چې په پاکستان یې لري کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ورنه ګټه واخلي.
د سولې عالي شورا دا چې دوست هیواد چین آمادگی ښودلې دی چې د سولې راوستلو افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سم چت شوی دی او زه موثر بولم.
په دې وروستیو کې چین وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او ثبات د راوستو په هدف به د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې غونډې په اړه د چین له خوا تر اوسه کوم رسمي اعلان ځکه نه دی شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د دې غونډې طرحه په دې وروستیو کې د استانبول په روسیه کانفرنس وروسته چې په چین کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر او چینایي چارواکو ترمنځ ارائه شوې وه. داسې ویل کېږي چې په دې نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي او تر ډېره به د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په موضوع راڅرخیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان په شخړه کې نه دی ښکېل نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. د سیاسي چارو کارپوه بصیر حقیر ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته چین غواړي له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
چین پالیسی معمولا په سیمه کې دا سوله ایزه پالیسی ده. اوس هم جواری باندې د چین خارجي پالیسی ډیره متکی ده. بنان زه فکر کوم چې د چین دا اقدام هم یو د اعتماد له حیثیت چې یو طرف د مرزي په افغانستان کې نه ده او دویم خوانه پاکستان باندې په شکل لاشکانه نفوذ لري. نو دوی دا اقدام د سولې په اړوند باندې زه اوس مثبت کردې کوم او فکر کوم چې یو ښه نتیجه به مو لري او ښې پایلې به مو لري. مشروط په دې باندې چې طرفین دې خبرو
د افغانستان د سولې لپاره دغه تازه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ویلي چې د سولې راتګ د کارونو په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د لوی درستیز او د استخباراتو د مشر وروستي سفرونو ته په پام سره افغان شنونکي په دې باور دي چې دغه سفرونه به له ځان سره ښه پیغامونه ولري.
د بشری حقوقو او شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټری افغانستان ته تر خپل اتورزنی سفر وروسته په دغه هیواد کې د شذو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړ. جزئیات یې قاسم سولمل اوروي.
رشیده منجووی سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د شذو لپاره یو لړ کارونه سوي خو دغه کارونه په هیڅ ډول کافي نه بولي. اغلی منجوده بشری حقوقو شذ په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپورټر ده. نو موري شاخو یو نه مخ کې افغانستان ته راغلی او د کابل په ګډونې په هرات او جلال آباد کې د شذو د وضعیت په اړه څېړنې کړې دي. میرمن منجو په افغانستان کې د شذ په وړاندې یو شمېر ستونزې داسې په نښه کوي.
نیومرس رپورتس اند انټرویوز کنفرم د کنټینیوینګ پریوالنس اف
راپورونه مرکی دا ښیي چې په افغانستان کې هم په شخصي او هم په ټولنیزو برخو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته، لکه د خوان او یا خپلوانو له لورې تاوتریخوالی، مخکې له وخته او په زوره ودونه، بد او بدل ورکول، ځان سوځونه او ځان وژنه.
رشید منجو ویل په افغانستان کې یو اساسي ستونزه په عدلي او قضایي درو کې ده چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي نه کوي او له همدې امله په زیاتره سیمو کې ښځې د سیمه ایزو شوراګانو او جرګول لري خپل ستونزې هواروي. میرمن منجول یو بل ستونزه په ځنګړې توګه د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د شذو په منځ کې د کافي سواد نشتون دی. دا وایي یو شمېر شذې لدې ویری چې طلاق ورنکړل سي یا له میراثه به برخه نکړل سي او اولادونه ترې وانخیستل سي په زیاتره مواردو کې خپل اواز نه پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د افغانستان نوی پارلمان چې ټاکل شوی راتلونکی کال رامنځته سي د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي.
My sense is that Afghanistan is in a different place.
زما په فکر افغانستان په 2016 میلادي کال کې تر یو کال مخکې په یو ښه وضعیت کې دی. راتلونکی کال به انتخابات وشي او نوی پارلمان به جوړ شي. دا پارلمان به د نورو قوانینو تر څنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په برخه کې د افغانستان د مصلحت په اړه فکر وکړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان ولسی جرګې رد کړ او دا قانون لا هم تر اوسه نه دی تصویب شوی. منجو ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري لښد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي فرمان یو ښه ګام وو. تامه څرګنده کړې چې دا فرمان په سمه توګه عملي سي. ټاکل شوی ده د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغان ښځو د ژوند د وضعیت په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره یو لړ کارونه سوي، خو سوي کارونه کافي نه بولي او ټینګار کوي چې نوې حکومت به د افغان میرمنو لپاره لا زیات او ګټور کارونه ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په هسکې مینی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې هم ښوونځي بند کړي یا یې سوځولي او همدغه ورځې په ښوونکو او زده کوونکو یو نیم وخت بریدونه هم کړي دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د معرف ریاست مسولین وایي له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هسکې مینې ولسوالۍ ښوونځي تړلي. د دې ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواري د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پورې اړوند څلرویشت بابا ښوونځي په دې موخه تړلي تر څو حکومت یې غوښتنې ومني. شینواري وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو غوښتنې دوی سره تړاو نه لري، خو د ستونزې د حل په موخه د هغوی غوښتنې له ولایتي چارواکو سره شریکې کړې دي.
لري او معرف ریاست د مشرتابه د صلاحیت نه لوړی دي، خو موږ د دې لپاره چې زمنګ درسي بهیر زندنه شوی دی او د سیمه چې دا سړه سیمه ده په څور ورځو خیالته کالنۍ آزموینې پیلېږي، موږ د دوی غوښتنې د ولایت مقام او پوهنې وزارت او د غراز امنیتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي. زموږ هیله داده چې زر تر زره دې مسلې ته د حل لارو موندل شي او د ښوونځي چې خواوشا شل زره زده کوونکي هلکان او جنکۍ په دې کې په زده کړو بوخت دي دا بیرته خلاص شي.
دا چې وسلوال طالبان څه غوښتنې لري د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل. د تړل شوو لارو خلاصول، د یو طالب چارواکي ورور راخوشي کېدل، د پاپین کلینیک فعالول او د هسکې مینې ولسوالۍ د امنیت قومندان لري کول یې مهمې غوښتنې دي.
خبر وکړي د خپل د سیوی چې کومندان مونږ دغه شرطونه کومندان دا ومني مونږ هیڅ کار وسره نه لرو چې یو دا سړک خوځي کې چې د مریضان او د خلکو غم زیرازي وسم او هغه نه پریږدي او په کلینیکو باندې دوی بند کړي دا وي دا کلینیکو ته ډاکټرانو په ځان نرسانه لګري ډاکټرانو ته شړلې ورته دا ته مجاهدینو خو طالبانو هغه کې او عملیات کې خدمت کې او دا کې او بل هغه ځای خلک په ځابینو دوه چې دا ټول چې فری دي بس موږ مکتبونو سره کار کوو نو خلکو سره کار دا دوه موضوعات څخه یو موضوع دا و چې په میا بابا کې یو مدرسه ده، شخصي مدرسه، هغه ته یو الګ دی تقریبا 14 کلن دی، هغه کاسي کوس کړه دی، هغه یو مطلب یو طالب ورور دی، هغه درتي هغه کوس کړه دی. نو طالبانو دا خبره وکړه چې دا خو په مکاتبو کې او په مدارس کې ټول د هر چا بچین دي او دا چې داسې کارونه کېږي چې طالب ورور او یا ترزی یا کلیواله دا حکومت والا هغه کوي بندیانه او ملي امنیت سپاري. نو فریاد دی و دغه ټول مکاتب او مدارس بند دي. او څلورمه غوښتنه دا وه چې دا د هسکې مینې ولسوالۍ قومندان امنیت دی دا ډېر بد اخلاقه دی، کوم خلک چې وګوري چې څلور کونجه جامې په سنت طریقه باندې یا چا خګیره پریفي یا چا سنت طریقې باندې اختاني اگر که عام خلک یې هغه کوزي هغه زوري وایي اتکۍ څنګه ورته کوي بدرد ورته نو فلهغه دغه غوښتنه چې سرته ونه رسیږي نو طالبانو د خپل مکاتب د هسکې مینې ولسوالۍ چې څومره مکاتب دا به ټول بند دي.
بل خو د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وای دوی له کلینیکونو سره کار نه لري او پاتې هغه وختنې دي چې د منلو وړ نه دي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زموږ خلاصې رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تر وو بجو دوام کوي. لو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. په سوریه کې ستري ازبک وسلوالې ډلې د افغانستان له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړ او د دې ډلې له مشر ملا عمر سره وفاداری څرګنده کړه. په دې اړه جان آقا علي کوزای د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګ د راپور جزئیات اوروي.
د سوریې په حلب ولایت کې د امام بخاري جماعت په نامه ډلې یو ویډیو خپره کړې او د افغانستان د طالبانو له مشر ملا عمر سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. تر اوسه د دې ویډیو اصلیت نه دی تایید شوی، خو د امام بخاري جماعت په پاڼه کې خپره شوې ده. د دې ډلې په پاڼه کې ډیری وختونه د جګړو ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي. د امام بخاري جماعت ځلې وروسته له هغې له طالبانو سره د پیوستون ویډیو خپره کړه چې له دې مخکې د اسلامي ډلې په خبری شبکه کې د وی ازبک ډلې تصویرونه خپاره شول چې خی یو شمیر وسلوالو چې ځانونه د امام بخاري جماعت ډلې غړي بلل د اسلامي دولت مشر ابو بکر البغدادي ته بیعت کوي. د امام بخاري جماعت په ویډیو کې د دې ډلې مشر چې نوم یې شیخ صلاح الدین خودل شوی خپل پلویانو ته په وینا کې په سوریه کې د ازبک وسلوالو او د افغانستان او پاکستان له طالبانو سره په نږدې اړیکو رڼا اچوي. د ویډیو په کتنې دا پوښتنه پیدا کیږي چې د ډلې له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان له وسلوالو سره اړیکې درلودل، څنګه له افغانستان څخه د سوریې حلب ولایت ته ولاړل. د ډلې په ویډیو کې ویلي د امام بخاري جماعت ډله د افغانستان د اسلامي امارت په اجازه جوړه شوې او وروسته سوریې ته تللې ده. دا هم ویل کیږي چې د دې ډلې مشر صلاح الدین ډېره موده په افغانستان کې پاتې شوی او په ویډیو کې ویلي چې سوریې ته له تلو مخکې د حقانی شبکې له مشر سراج الدین حقانی او نورو جګپوړو طالب مشرانو سره کتلی دي. خو د ګلف ټایمز ورځپاڼې سپتمبر میاشت کې د طالبانو له جګپوړي مشر سره مرکه خبره کړې وه او هغه پکې ویلي و چې د دوی رسمي پالیسي دا ده چې له افغانستان څخه بهر به هیڅ ځای ته وسلوال ناستوي. لبل خو د خلکو له انتظار او توقع پرته د ازبکستان اسلامي ورزنګ چې د 1990 لسیزه راهیسې له طالبانو او القاعده شبکې سره ټینګ اړیکې لري څو ورځې وړاندې د اسلامي دولت له ډلې سره خپل پیوستون اعلان کړ. د ازبکستان اسلامي ورزنګ وسلوال له 1990 لسیزه را دیخوا په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د امریکا متحده ایالاتو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو پوځي ائتلاف جوړ کړی او غواړي د دې ډلې وسلوال وځپي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست په میاشت کې ویلي وو متحده ایالات به په هیڅ صورت په عراق کې بلې جګړې کې ځان شکیل نه کړي. د دې موضوع تفصیل هم جان آقا علي کوزای اوروي.
درې میاشتې وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو پوځي عمل ورو پیل شوی و، خو په تدریجي ډول پراخ شوی او واشنگتن به په جګړې کې نور هم ښکیل شي. په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت د مذهبي اقلیتونو د ساتنې له ماموریت نه په عراق او سوریه دواړو هیوادو کې پیل شوی و چې دا مهال د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د له منځه وړلو په ماموریت بدل شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دریز دا بدلون ځکه حیرانوونکی دی چې جمهوري ریاست د کاندیدای په کمپاین کې د عراق د هغه مهال جګړې سخت مخالفت کاوه. جمهور رئیس اوباما د اگست په اومه چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د لومړنۍ هوایي حملې امر ورکړ، دای هم ویلی و د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د عراق قومندان په توګه به اجازه ورنکړم چې متحده ایالات د عراق په یو بل جنگ کې ښکیل شي. خو جمهور رئیس اوباما تیرونه عراق ته د نورو ځواکونو استول تصویب کړل او په دې توګه به په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 3000 ته ورسیږي. د دې ځواکونو ماموریت به دا وي چې د یوې اغیزمنې جګړې لپاره د عراق حکومتي ځواکونه وروزي. دا اگست میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایی برید لپاره داسې استدلال کاوه چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې امریکایي ډیپلوماتان ساتي او دغه راز د سنجار په غر کې د محاصره شوو یزیدیانو د ډله ییزې وژنې مخه نیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دا هم ویلي متحده ایالات نه غواړي چې د عراق هوایی ځواک شي. خو د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا غړی میکاخ زینکو وایي امریکا دا مهال دا کار پر مخ وړي. دی وای ماموریت پراخ شوی او لګښتونه هم زیات شوی دي. فرانس پریس اژانس وای تر اوسه د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو له 800 زیات هوایي حملې کړي، خو دا ډله نه ده ختمه شوې او امریکایي چارواکي وای جګړه به کلونه کلونه دوام وکړي. د زینکو په باور د امریکا جمهور رئیسانو ته د جګړې د ګام پر ګام پراخول معمول کار دی او کانګرس هڅه کوي چې جمهور رئیس ته د جګړې د پراختیا زرغون څراغ ورکړي. دې زیاتوي هر جمهور رئیس دا کار کړی او دا د سپینې ماڼۍ لپاره کومه نوې خبره نه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی وای، په زنخان ولسوالۍ کې مکاتب فعال دي خو مسلکي استادان نه لري. هیله ده چې د معارف وزارت ورته توجه وکړي. یو بل اوریدونکی محمود درویش هم د غزنی له ولایت څخه لیکلی وای، طالبان باید په ننګرهار کې مکتبونه بند نه کړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي چې حکومت د هلمند نوزاد ولسوالۍ ته پام نه کوي، دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده.